السلام علیکم یو ور بیا سحر مو په خیر دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې دی په پیښور کې د سحر لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دی په روانه خبرونه کې بیا حمزه نجیب عامر ساسو کوربه یم دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه درته لرو نیس پروګرام پام کوه هم اورېدای شئ خو د هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نن ایران ته ځي. د افغانستان د پارلماني انتخاباتو مهال ویش اعلان شو. ایران وایي د امریکا تازه بندیزونه غیر قانوني دي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې تهران ته سفر کوي. نوموړی به د ایراني چارواکو سره د ریاض او تهران ترمنځ د وروستیو مخې ته راغلو ناندریو د ختمولو په اړه خبرې وکړي. نواز شریف د دوشنبې په ورځ د یو پلاوی په ملتیا چې ورکی د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم شامل و سعودي عربستان ته لاړ. اولته د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او نور لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. د پاکستان سرکاري ذریعو نن مشال لړیو ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د دواړو اسلامي هیوادونو سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ترینګلتیاو د ختمولو په اړه هڅې پیل کړي او دغه سفرونه په همدې موخه ترسره کیږي. د پاکستان خارجه صلاحکار وایي د نورو هیوادونو په کورنیو معاملاتو کې د نه مداخلې کړنلارې د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خې کړې دي. سرتاج عزیز د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د سینټ غونډې ته دا وینا پر مهال وکړې. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال وایي سرتاج عزیز په خپله وینا کې دا هم وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزم او په کراچۍ کې د ورانکارو خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو د پاکستان امنیت ښه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله روسته یو وینا کې ویلو چې پاکستان کې به بدامنی تر کلونو پورې دوام وکړي. پرون په کابل کې په سلور اړخیز غونډه کې ګډون کوونکو چارواکو ویل چې په خبرو اترو کې پرمختګ شوی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دوهم دور کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو د دې پرمختګونو په اړه یې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د کابل په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې سلورو هیوادونو د استازو په ګډون د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ستاسو په خپل ګډ اعلامی کې همدارنګ له وسلوالو طالبانو غوښتي چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغان حکومت سره خبرې وکړي او حکومت سره د خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن مشال لډیو ته وویل چې د تیرو درې هفتو راهیسې یې په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د داعش وسلوالو تر 200 پورې جنگیالي وژلې دي.
تقریبا په دوه درو نوی کې تر 200 ډیر وسلوال داعش پوجل سوی دی. هغه د هسکی مینې په ساحو کې چې هوایی بمبارد سوی دی او همدارنګ د بچی کوټ او کوټ په ساحو کې او د اچین په ساحو کې چې د وسلوالو خصوصا د داعش ډیر مهم رهبران وجل سوی دی، ډیر مهم افراد وجل سوی دی.
خو بل پلو په ننګرهار کې امنیتي وضع په دې وروستیو کې نارامه ده. د تېرې یکشنبې په ورځ په یو ځانمرګي برید کې نږدې 150 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هلته په روزګان کې چارواکي وایي دغلته د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل نه تنه پولیس ملګري وژلې دي او وروسته تښتېدلې. د نایاب په وینا څېړنې روانې دي سو د دې پیښې مسؤلین معلوم او ونیول شي. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې څو ځل پر افغان امنیتي ځواکونو د دا ډول بریدونو تنظیمولو پړه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي د ملک د پارلماني ټول ټاکنو پروسه چې تر اوږدې مودې پورې د ځنډ ښکار شوې وه د روان کال د اکتوبر په 15 نیټه پیلې کې. احمد یوسف نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل ټاکنې به په هغه صورت کې په خپل وخت ترسره شي چې حکومت ورته د ضرورت وړ بودیجه د کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیون د کارکوونکو د رایو د صندوقونو د امنیت باور ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې 15 کلنه موده د تیر کال په جون کې پای ته ورسېده، خو د امنیتي ګواښونو انتخابونو او د 2013 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د سختو اختلافاتو نه پس لدی ویری چې د انتخاباتو شفافیت باوري نو دغه پروسه ځندول شوی و. ولسمشر اشرف غنی په 2015 کال کې د یو فرمان لمخې د ولسی جرګې د کارموده د نو انتخاباتو لپاره د حالاتو تر سمونه پورې وغځوله. تهران د خپلو بیلستیکی توغندیو د پروګرام په سر د امریکا لخوا وضع شوی بندیزونه غندلی او پرونی په دیړه ویل. په داسې حال کې چې امریکا د منځنی ختیځ پر نورو هیوادونو وسلې پلوري، دا بندیزونه هیڅ ډول قانوني او اخلاقي حیثیت نه لري. یو ورځ وروسته لاغې چې امریکا او اروپایي ټولنې د جوهري تړون پر اساس له تهران اقتصادي بندیزونه لرې کړل، امریکې د جنوري په 18 نیټه د هغو ایراني کمپنیو او وګړو خلاف تازه بندیزونه اعلان کړل چې د ایران د میزایلو د پروګرام سره باتری. دغه بندیزونه د ایران لخوا د تیر کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د بیلستیک توغندیو د استعمال په اکسل عمل کې وضع شوی. د ملګرو ملتونو ماهرین ګڼي چې د ایران دغه اقدام د 2010 کال د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد څخه سرغړونه ده. د یاد قرارداد له مخې پر ایران بندیز لګول شوی چې د جوهري وسلو د لیک صلاحیت لرونکي توغندي نشي ازمویلې. او روسي خبر را چې د فرانسې د پوز 15 تنه بهرني سرتیری د الف بغره کې د تمرین پر مهال د برف کوچ یا د واورې د غونډاري د خویدو له کبله وژل شوی دی. پولیسو په یو بیانیه کې ویلي پرون په ویلفریجو سیمه کې یو 50 پوزي سرتیری پر واورې د خویدو لوبې اسکی کې بوختو چې برف کوچ پر ورغړید. د سرتیرو د ژغورلو لپاره د ژغورنې عملیات ترسره شوی دي. په سملاسي ډول د وژلو شو کسانو هویت په ډاګه شوی نه دی. تیرونه هم د الف بغره کې د سکول 2 تنه تنکی ځوانان او یو یوکرایني سیلانی د واورې د غونډاري د خویدو له کبله مړ شوی. دا تر دې غړې د مشال اړیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل، په دې خبرونه کې به واره د پاکستان وزیر اعظم او سرلخکر د سعودي عرب له سفر وروسته نن ایران ته ځي. د پاکستان خارجه سلاحکار وایي له هند او افغانستان سره اړیکې ښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم د جوړولو په سر د حکومت او قبایلو ترمنځ د شخړې حال درکو.
دا کورم تنګي ډیم په تفصیل شوا کې د کورنه د مو کوم په دې باندې کې راي بلکې په دې کې 300,000 ابدي دو په دې کې چې کوم دیو سره په دې باندې راځمن نه دی نه موسل چا میټینګ کړای او نه دې په اعتماد ته وخصه.
د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي وایي د میرمنو سره د ناوړه سلوک د مخنیوي قانون پاس کیدل غوړه ګام دی. د بشري حقوقو د سار اداروي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دی وغځول شي. د پیښور خلک په مصروفو سرکونو د هوایی پلونو یا فلای اوورز هرکلی کوي.
ارشد مینوم د پیښور سره می تعلق دی. دا کم چې فلای اوور افتتار نه مش بالکل دې سره خدا مونږ بیگانه غړي مونږ هم کاته د خار دومړي ځخ خپل ښکاری د بیا کل نایټ ټایم کې راشي. یو خوبصورتي خوبصورتي ده دغه علاوه خلکو ته ډیر زیات اساني وشي.
نه کلنه نازمینه د وزیرستان شپنه ده چې غره ته لاړه او هلته پرې بم والوتو.
غره تلیه وی زمیم په ولې بم رو ډال ولل مش درې ملګری وی ایوا مختبا اغا بچبا ز په مان چې و منفشار نه پرېشبا ابل لش کې زخمی شو.
پام کاونیس پروگرام هم اوریده شي را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ده. د پاکستان وزیر اعظم له ایران سره د سعودي عربستان په اړیکو کې پکړکېچ اندېښنه خوده لیده. پاکستانی چارواکي وایي چې نواز شریف سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د سعودي له بچا سلمان سره د اندېښنه شریک کړی ده. ټاکل شوی ده چې نواز شریف به د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړیتوب لپاره نن تهران ته لاړ شي. نور تفصيل د احمد الله په رپورت کې.
د دوانو چارواکو ترمنځ د ملاقات وروسته د خارجه دفتر لخوا په جاری شوی ایوي خبرپاڼه کې ویلي شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف د دوانو ملکونو ترمنځ پر روان تاو تریخوالي د تشويش سرګندونه وکړه او وی ویل چې پاکستان به همیشله د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی غړي ملکونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکو ته وده ورکولو لپاره خپل کوششونه کوي او پاکستان د اسلامي ملکونو ترمنځ اختلافات د مذاکراتو د لارې حل کولو لپاره همیشله خپل خدمات پېښ کولو لپاره تیار دی. په خبرپاڼه کې ویلي شوی دی د سعودي عرب بادشاہ شاه سلمان بن عبدالعزیز د پاکستان مشرولۍ لخوا د مفاهمت کوششونه وستایل. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې ملاقات پر مهال د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه د سعودي عرب کابینې غړي او نور چارواکي هم شامل وو. د ذکر دا چې وزیر اعظم نواز شریف بعد دورې په دویم پړاو کې نن تهران ته ځي. د وزیر اعظم هاوس ویان تر مخه چې وزیر اعظم با په تهران کې د ایران صدر حسن روحانی او نورو اعلی چارواکو سره ویني او د دواړو ملکونو ترمنځ پر روان کړکېش او د کمولو په چارو به خبرې اترې کوي. یاد دی وی چې د سعودي عربستان له هغه وروسته له تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې وي چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. دا مظاهره چیان له هغه وروسته را اوپارېدل چې کله د روانې میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو مشهور شیعه مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړو. دا د هم یادوي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتې دو وروسته د پاکستان د پارلمان غړو په حکومت ټینګار کوو چې باید د معاملې کې د ایوی ډلې سره د ودرېدو پر ځای د سالس کردار ادا کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلت نه کولو پالیسۍ د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې خې کړې دي. نوموړي پرون سینټ ته په وینا کې ویل په شمالي وزیرستان کې د زربیاز او کراچۍ کې د ورانکارو خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو د ملک امنیتي وضعیت کړې ده. زمونږ خبریاله ربیع اکرم خان په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز پیرو سینټ کې ویلي دي چې په امنیتي چیلنجونو باندې قابو موندلو لپاره داخلي او خارجي سطح باندې نه صرف کوټل اقدامات بلکې فیصله کونې اقدامات اوچت کړي شوي دي. د سینیټر مشیر حسین سید لخوا د امریکي صدر باراک اوباما لاړخه پاکستان په اړه جاری کړي شوي بیان په اړه د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر وینا وه چې د پاکستان حکومت په د امریکي د صدر بیان د چیلنج په توګه اخستی دی. دا هم اویل چې په قبایلي سیمو کې اپریشن ضرب عصب او کراچۍ کې چې کوم جرائم پیشه خلکو خلاف اپریشن دي نو هغې نه صرف ملک د امنیت مجموعي صورتحال ښه کړی دی بلکې امنیت په ځای شوی هم دی. نجیب امیر دا هم وویل چې افغانستان او هندوستان په اړه چې کوم د تعلقاتو خبره ده نو د نورو ملکونو معاملو کې د عدم مداخلت پالیسي چې ده هغه خپله کړې شوې ده او اوس چې دی د افغانستان او هندوستان سره تعلقات هغه هم ښه شوي دي. دا هم اویل چې خارجو ملکي سلامتۍ په اړه پالیسیانو کې بدلون د تیرو یو کال راسې راوستی شوی دی. داسې چې مثبت اثرات مخې ته راغلي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو دریم دور اتلس ورځې وروسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې اړه پرون د دغو څلورو هیوادونو استازو د کابل په غونډه کې پریکړه وکړه. د هغې اعلامیې پر بنسټ چې د کابل د ناستې په پای کې خپره شوې د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نقشې په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. اجمل ان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا دریم پړاو څلور اړخیزو خبرو لپاره د سلوغې د میاشتې ولسمه نیټه ټاکل شوې ده. په دې حساب اتلس ورځې وروسته اسلام آباد د دې خبراترو کوربه وي. پرون په کابل کې د دویم دور خبرو وروسته د دې څلور اړخیزې ناستې ټولو اړخونو افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د لارې د نقشې په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د لارې د نقشې هدف د هغو اقداماتو مشخص کول دي چې وکولی شي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره شرایط برابر کړي. په دې ګډه اعلامیه کې د څلور وړو هیوادونو استازو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دی د سولې خبرې پیل کړي او له حکومت سره د خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکلی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دین شیون برخه اخیستې وه. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له افغان طالبانو یو عربي وغوښتل چې حکومت سره دی د سولې خبرو اترو ته کینی. د ښاغلي رباني په وینا د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو لخوا هر ډول ځنب دوی د افغانانو له نظرونو وغورسوي.
انهایی کې فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن برای
دوی هغه چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاس ورکوي په سرګند د ثابتوي چې د حکومت خپلواکۍ، ثبات، سولې او هوساینې لرونکي او افغانستاني په ګټه نه دي او هدف یې واځي ترهګری او رانول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل د غونډې جوړیدل په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت وباله، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانان به پر یوې داسې پروسې چې پای نه سرګندوي باور ونه کړي. په کابل کې د څلور اړخیزي غونډې برخوالو همدارنګي وربیا ټینګار وکړ چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته ورسول شي. په عین حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي لخوا چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي، تمه کیږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به دوه نورې مقدماتي غونډې هم وشي. د نوموړي په وینا د خبرو اترو د دوام د اصول او تګلارې په برخه کې ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره درې شیان مهم دي. د نوموړي په وینا لومړی باید د سولې د نقشې لپاره مقدمه رامنځته شي، دویم د سولې خبرو ته د مخالفو ډلو رابلل دي، او دریم هم په هیواد کې په بشپړه توګه د سولې د پلان عملی کول دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزو خبرو لومړی دور د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی و. پرونې کابل د دویم دور کوربه و او نږدې درې اونۍ وروسته به اسلام آباد د دې څلور اړخیزو غونډو د دریم دور کوربه وي. سره د دې چې په دې غونډو کې تر اوسه د طالبانو هیڅ ډول استازي برخه نه ده اخیستې، خو د دې څلورو هیوادونو چارواکو د کابل په غونډه کې د پرمختګونو خبره کړې ده.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د تیرو درې هفتو راهیسې په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د داعش وسلوالو تر 200 پورې جنگیالي وژلي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لري خبريال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
ننګرهار یو لهغه ولایتونو څخه دی چې په ځینې سرحدي ولسوالیو کې داعش وسلواله ډله په فعالیت بوخته ده. خو د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د تیرو درې هفتو په دوران کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځمکني او هوایي عملیاتو په نتیجه کې تر 200 پورې داعش وسلوال وژلي دي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د دوشنبه په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ټول امنیتي ځواکونو تقریبا په دوه درو نه کې تر 200 ډیر وسلوال داعش پوجل سوی دی. هغه د هسکی مینی په ساحو کې چې هوایی بمبارد سوی دی، او همدارنګ د بټی کوټ او کوټ په ساحو کې او د اچین په ساحو کې چې د وسلوالو خصوصا د داعش ډیر مهم رهبران وجل سوی دی، ډیر مهم افراد وجل سوی دی، او د دوی د جبهې لیکې ډیر ضعیف سوی دی.
جنرال شیرزاد وایي چې د هسکی مینی ولسوالۍ اړوند په وایي بریدونو کې د داعش وسلوالو یو شمیر درنې وسلې او مهمات هم لمنځه وړي دي.
د هسکی مینی په مربوطاتو کې د نو وسلوالو تقریبا شل نفر ډیر مهم افراد وژل سو. هارون بابا په ساحه کې او د ګورګوري په ساحه کې چې د دشمن یو مل زیکویا کې یو مل شکا یو 82 ملي متری توپ او د غوخه فصله هم لمنځه تللې ده. د دی بالا د شابهي په کلی کې ازمور هوایي ځواکونو الته ډیر شدید عملیات ترسره کړ او بمبار دی وکړي چې د هغو په نتیجه کې هم تقریبا تر شل نفر ډیر وسلوال وژل سوي دي، او د هغو وسلې او مهمات او قرارګاوې لمنځه تللې دي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په هسکی مینی، بټی کوټ، چپرهار او وچین ولسوالیو کې داعش وسلوال د دولت پر ضد په فعالیت بوختي. خو جنرال شیرزاد وایي چې د دوی ګډ امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هر ډول وسلوال تهدید مخه ونیسي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي او بوډم د جوړېدو په سر لکلونو راځي سي لانجه روانه ده. د پاکستان حکومت 50 کال وړاندې د یاد ډیم د جوړولو منځوري ورکړې و، خو د شمالي وزیرستان قبایل وایي تر څو د دوی شرطونه منل شوي نه وي چاته به د دې ډیم د جوړولو اجازه ورنکړي. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې اکثره د اوبو ډیمونه د تنازع ښکار دي او خلک یې د جوړېدو مخنیوي کوي. مجید بابا راپور لري.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزارت د یو خبر پاڼې لمخه ویلي دي چې دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر نورو منصوبو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي په نامه د یو داسې ډیم منځوري هم ورکړې ده چې د بجلی د پیداوار ترڅنګ به د کر کلي لپاره هم کارول کیږي. په دې ډیم باندې د پاسه 22 ارب روپۍ لګښت را دي چې پکې به د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو اس ای آی ډی لخوا د 1.3 میلیون ډالرو مرسته هم شامل وي. دا چې کورم تنګي ډیم په خاصه توګه د شمالي وزیرستان او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا د جنوبي اطلاع لپاره سمره ګټوره منصوبه ده. د دې پښتنې په جواب کې د وابډا پخوانی چیرمن او د خیبر پښتونخوا د توانایي د پیداوار د ادارې مشر شکیل دورانی وای:
تقریبا تکلیف تھے
خوبیاد شماری وزیرستان نه د پاکستان په پارلیمان کې غړی محمد نذیر وایي چې یاد منصوبه یو متنازع منصوبه ده او د تحصیل شوی صدری لکه آبادی د دې منصوبې نه اخیزمن کیږي او زیاتوي چې وفاقي حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اغیستی.
بالکل د میرنه ایست تاسو نه شوی دا کوم تنګي دې ما په تحصیل شوه کې د مود کورنا تقریبا کم به شو په 2 کیلومتر خبر چند مالکوں نے اگر بو سائن کرا دی کرا باقی پدی کے 300,000 ابدی دو پدی کے جگہ مدیو سر پدی بنے رضا من نہ نی پدار بنے روزی دی کرا اونے پدا بنے اے میش سرا پدا 2013 نہ ہوتا نہ بو سچا میٹنگ کرا اونے تے پتمات کو خاصا
شکیل دورانی وائی چ د کورم تنگی ڈیم د جوڑولو منظوری پ کانون 1915 پیتم کی د پخوانی پوزی واکمن جنرل ایوب پ دور حکومت کی ورکل شوی وا او هغه وخت دی منسوبے لگخت 1,00,000 روپے وو خو بسیمه کی د تنازع د عمله دا منسوبہ 50 کال د ځان خکار شو او لګښت یې اوس 22 ارب روپو ته ورسېدو.
د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي وایي د کار په ځایونو کې د میرمنو د زورونې پر ضد پاس شوی قانون به له کوره د باندې د میرمنو د کار لپاره ماحول سازگار کړي. نوموړي اسمبلی په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی چې تر مخې هغه کسان د سزا سره مخ کېدای شي چې په دفترونو کې میرمنې زوروي. فرخنده اسد په دې موضوع راپور لري.
د بلوچستان اسمبلی د تیر خالی په ورځ د کار په ځایونو کې د ښځو سره د ناوړه سلوک یا غلط رویې پر ضد قانون منظور کړ. دغه قانون د اسمبلی غړي شمع اسحاق وړاندې کړ. په دغه وخت شمع اسحاق چې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ د کمیټې مشر هم ده وویل د دې قانون سره به د کار په ځایونو کې ښځو ته په یو ښه ماحول لرلو کې مرسته ترلاسه شي. دا چې د کار په ځای کې د غلط رویې سمانه ده په اړه د پېښور هایکورټ وکیل روبینا ناز وایي
گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی یا فیکٹریز کی پبلک پلیس چلتا زنانا تنگولو کوشش کئی او هغه څنګه تنگولی یو خدا دا چې هغه تاله لاس دروړي بل هغه چې هغه صرف خبرو پر ذریعہ مانی بل دا چې اشاره صدا چې دغه کی سوک سړی یا ایمن ختم کړي چې تا تنگو اتنګي کې دې یا ست پروموشن چې دې هغه ما سشار ته لګی چې نه تما سره دا خبره وکا تما سره غپ لګوا تر شي زما افس کې اسی به سکینا کنه نو بس ترستانو کری منګ ختم دا دې کې کافی دا چې شنګ نه
په بلوچستان کې دا لومړی ځل دی چې د کار په ځای کې د خود سره د غلط روی او یا ناسم سلوک خلاف قانون پاس شو. د بلوچستان اسمبلی غړي مای اچکزی وای دا یو خګام دی اولادې سره با په دغه صوبه کې د کارکونکو خوځو په شمیره کې زیاتوالی راشي.
دا ول شل د پر ډیر مسله او په هر ځای کې په دې پر کار پر ځای په دفتر او په هر ځای کې دوی چې کوم هراسمنت دي ته اوسې شدې دي کوم څنګه ول کول دي چې کوم رنګ څو چې کولې په مختلف په الفاظ کوم چې موږ په دې کې هغه شی شول د ترامیم او نن خو نو دی ویل چې په دې کې کوم پرشنت چې هغه پنشمنت دی نو د کوم پنشمنت نو موږ دا ویل چې هغه چې کوم ترمیم موږ وکړي کوم امندمنت موږ وکړي هغه چې موږ د کوم جرمانه چې موږ شی شول هغه موږ زیات شی شول تقریبا د موږ چې یو لک روپۍ به کینو نو دې څه موږ ډیر امیدونه دي چې دې څه به ډیر خدای انجینر تاسو کوشش کوي چې دا کور
دا قانون د صوبې اسمبلی په متفقه تور منظور ک سپوږمۍ اسکزی وای د صوبې حکومت پر دې هم کار کوي چې د خوځو د شکایتونو د لری کولو په غرض یو هیلپ لاین جوړ کړي. د بلوچستان د صوبای اسمبلی یو په خوانی غړی په دغه صوبه کې د خیر خیګړي او د خوځو د پرمختګ کارکونکو سمینا سعید وای دا یو ښه ګام دی خو دغه صوبې خزي او نجونې د ځینو نورو مهمو مسلو سره مخامخ دي چې باید په اړه یې کار وشي.
جو هماری
بہنیں مختلف جگہوں پر جا کر آفیسز میں کام کرتی ہیں.
زمنگ کمی خوائن دی چھے پا مختلف دفترون و سکولون کی کار کبھی دا بل داغی لپارا دے. کسا ہم دائی اوخ قانون دے خود بلوچستان دا خزو مسئلی نوری دی. اگر دا صحت و تعلیم سہولتون نن لری پا کورونو کی پاکی و بن لری باید پر داغو مسئلوم خبری اوشی چھے جوان دیے آسان شی او یوازی لداغی سرا دا بلوچستان خزی خوشحالی دے شی.
بلوچستان کی عورت خوشحال ہوگی.
تر دغه قانون وړاندې کوونکی شمع اسحاق پر دغه وخت وویل چې په صوبه کې داسې څه قانون نه وو او اوس په لدې سره خود ته د کار په ځای کې یو ښه ماحول ترلاسه شي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د قانوني استوګنې د مودې د 2018 کال تر پایا د غزولو په ترس کې د کډوالو بشري حقوقونه خوندې کړي. د یادې ادارې خبر پړنوي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2014 کال تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. هارون باچا د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا خبر شوی خبر پاڼه وايي د پاکستان حکومت د رواني میاشت پر 12مه پریکړه وکړه چې افغان کډوالو ته په هغه هیواد کې د 2014 کال د جون تر 13مه د استوګنې کارتونه ورکړي. دغه سازمان وايي په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورول کېدو او همداراز د پیسو لپاره د هغوی د تښتونې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د آسیا لپاره د هیومن رائټس واچ مرستیال مشر پیلم کین که څه هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې مودې راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د غځول کېدو د خبرې هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د دغه مودې د 2 کلونو لپاره د غځولو په ترڅ کې به د کډوالو د ستونزو په ښه توګه د حلولو له کار سره مرسته شوې وي. په خبر پاڼه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرای د شمیرو په حواله ویل شوي چې په پاکستان کې له میشتو 25 لکه افغان کډوالو څخه شاوخوا 10 لکه هغه دي چې په 1980 او 1981 کلونو کې د افغانستان د جګړو له امله هغه هیواد ته کډه شوي ول. له دې څخه ډیری هغه دي چې په وړوکوالي کې پاکستان ته ورغلي ول، هماغل تلوي شوي او ودونه کړي او بیا ماشومان یې پیدا شوي چې هغوی بیا کله هم افغانستان ته نه دي تللي. ځینې نور افغانان بیا د افغانستان د لسیزو جګړو ستړي کړي او پاکستان ته د یو آرام ژوند او ښه روزګار په لټه کې کډه شوي دي. خبر پاڼه وايي په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوند کول هغه وخت ګران شو کله چې طالبانو د 2014 کال په ډسمبر کې د پېښور پر یو سکول برید وکړل او د 122 ماشومانو په ګډون یې 145 کسان ووژل. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي چې دغه پیښې په تړاو به افغان کډوال نه ځورول کېږي، خو د خبر پاڼې تر مخه د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو په تنګولو پسې راخیستې ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوال په ویره کې دي او نشي کولای په خلاص مټ ژوند او کار روزګار وکړي. دغه کډوال مجبور دي چې افغانستان ته ستانه شي چې هغلته بیا هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي. په خبر پاڼه کې د هیومن رائټس واچ د آسیا مرستیال مشر لخلې زیاته شوې پاکستان کولای شي د افغان کډوالو په کارتونو کې د مودې په غځولو سره د هغوی د انساني حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي.
د پېښور یو شمیر خاریان د خار په منځ کې د هوایی پلونو یا فلای اوورز پر جوړېدو خوښي ښکاره کوي او وایي له دې سره که له یوې خوا د خلکو په تګ راتګ کې آساني پیدا شوه، نو له بله پلوه د پېښور خار هم ورسره ښکلی ښکاري. د مشال خبریال شبیر جان له څو تنو سره خبرې کړې.
ارشد مینوم دے پیخور سره متعلق دے دا کم جی فلائی اوور افتتار نو شو دا خو دی حکومت یو ډیر زیات زبوی مچ یو ډیر غټ منصوبه من خپل جبرات لو آیات آباد تنو بدی دا کوم یا خو ډیر زیات لانګ ټرم مم کولو دلی بچی پوسټونو لانجی می قصه بوي دین علاوه سټوډنټس برات ل اغي دوم ډیر تکلیف وو پتا لګ بسو کلم غټ چکر به لګو اوس دی پول سره فلائی اوور سره بداو شي چې دا لغه ډیر زیات کم شي او ټریفک رواني چې کم نه دا مسلسل جاری لکه چاته بس تکلیف نه خو ادي سره سره دی حکومت دام پکاره چې دا قسم نور دینو کیم په پیخور خار کې کم دینو د ټریفیک دا قسم مسلې د غیر لپاره هم داسې دا کی زکه چې اسانه خبره دومره ګران نه
کولې مو سره خالي
بالکل دې سره خدا مونږ بیګاره غړي مونږ ووم کاته د خار دومره ډیر ځخ کوله ښکاری د بیا کل نایټ ټایم کې راشي یو خوبصورتي خوبصورتي دا غیر نو خلکو ته ډیر زیات اساني وشي.
زمانو ظفر اقبال له بالکل دې نه ډیر زیات فرق بای اول چې کم ټریفیک چې څوک د دې حیات آباد او د پیښور سې دین کې دلته به 100 ګنټه لکه منټونه یاد غنو ګنټو کې بخلق ولاړو خاص کر چټې په وخت ماشومان ته ډیر تکلیف وو شنو بدلتا ولاړو رش بورډر زیات اوس چې کم نه کم جمرود روډ باندې چې کم ټریفک ته کم چې کارخانو ته یا خیبر ایجنسی سایت ته ځي هغه بچی د پسی د ځي کم چې حیات آباد ته راټن کیږي هغه په پل راخي جي د خبره کوجي کی دلته نه چې کم جي جمرود روډ سایت ته هم فلای اوور استعمالې نو امید لرو چې د دې وجه نه ډیر زیات ټریفک چې کم بیا مسلې ډیر زیات حل شي او ټریفک جام بو ساګرنګ نه وي.
د پېښور د څو تنو اوسیدونکو غږونه مو واورېدل چې د فلای اوور یا د هوایي پلونو پر جوړېدو یې خوښي ښکاره کوله، ویلې له دې سره که له یوې خوا د پېښور ښار ښاریانو ته د تګ را تګ اسانتیاوې پیدا کیږي، نو بل طرف ته ښار هم ورسره ښکلی ښکاري. اوریدونکو، په لږه شیبه کې په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې کیدونکې دي. په پوره 10:30 بجو به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. تر هغې وروسته به مطبوعاتو ته کتنه کوو، څو راپورونه هم راسره دي، او په پای کې اونیز پروګرام پام کوه هم اورېده شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوی په مشرۍ کې تهران ته سفر کوي. نوموړی به د ایراني چارواکو سره د ریاض او تهران ترمنځ د وروستیو مخې ته راغلو ناندریو د ختمولو په اړه خبرې کوي. نوموړی تېره ورځ سعودي عربستان ته لاړ او هلته یې د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړ. د پاکستان خارجه سلاحکار سرتاج عزیز وایي د هند او افغانستان سره د دوی اړیکې ښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په کراچۍ کې د ورنکارو خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو د په وینا د پاکستان امنیت ښه کړی دی. د کابل په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې دې خبرو دریم دور به د همدې څلورو هیوادونو د استازو په ګډون د فبروري په 6 نیټه په اسلام آباد کې ترسره کیږي. دوی له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دې خبرو ته کښېني. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي د تیرو دریو هفتو راهیسې په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د داعش وسلوالو تر 200 پورې جنګیالي وژلي دي. په اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته یې د 9 پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د اوروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل 9 تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلي دي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ملک د پارلماني ټول ټاکنو پروسه چې تر اوږدې مودې پورې د ځنډ ښکار وه د روان کال د اکتوبر په 15 پیلېږي. تهران د خپلو بلیستیکي توغندیو د پروګرام په سر د امریکا لخوا وضع شوي بندیزونه غندلي او پرون یې په دې اړه وویل. په داسې حال کې چې د امریکا د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو وسلې پلوري، دا بندیزونه هیڅ ډول قانوني او اخلاقي حیثیت نه لري. او د فرانسې د پوځ 15 بهرني سرتیري د الف غره کې د تمرین پر مهال د برف کوچ یا د واورې د غونډارې د ښویېدو له کبله وژل شوي دي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 اوریدونکو، په لږه شیبه کې تاسو ته د نړیوالو رسنیو مهمې برخې در اورو. خو اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د کورنۍ ورځپاڼو مهمې برخې در اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي له څه مودې راهیسې په مشرقي وسطا کې د روان کړکېچ له امله د مسلمان ملکونو اتحاد ته سخت زیان رسېدلی دی او خپل منځي رابطې یې ډېرې کمزورې شوې دي، او دې لړکې د عراق، شام او یمن حالات د ټولو په وړاندې دي. د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې په مسلمانه نړۍ کې د پاکستان کردار تر ټولو ډېر اهم دی او ټولې نړۍ دا منلې هم ده. اوس که وکتل شي نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ روانې لانجې کې پاکستان ډېر دانشمند دانه کردار ادا کړی دی، او دا د مسلمان نړۍ یوازینی ملک دی چې د ایران او سعودي عرب د کشالو ختمولو لپاره یې منځته را دنګلی دي. ادریا اخري کې لیکي اوس حالات بدل دي او په داسې حالاتو کې لگاونډي او بلکې لټولې نړۍ سره ښه تعلقات ساتل د وخت ضرورت دی، او بیا د عراق، شام، افغانستان او یمن صورتحال د ټولې نړۍ په وړاندې پروت دی. نو باید چې د عراق او سعودي عرب اختلافات ختمولو لپاره هم مسلمان نړۍ په فوري توګه اقدامات وکړي چې د دې ملکونو په منځ کې روان انتشار ختم کړي شي او نړۍ ته د امن یو پیغام لاړ شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کړس پړه خپلې ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت یو طرف ته غیر قانوني دولت ته د قانوني شکل ورکولو لپاره مراعات ورکوي، نو بل طرف ته دایمه په وینا باندې په ولس د 125 ارب روپو د نور بوج اچولو تیاری کوي. ادارې وړاندې لیکي په عالمي منډې کې د تیلو نرخونه ډیر زیات رقم شوي دي، خو حکومت د دې ګټه ولس ته ورکوي لپاره تیار نه دی او له دینه یې ولس محرومه ساتلی دی. ادریا اخری کې لیکي ملک ورس پورس بیروزګاری سیوا کیږي او گرانی هم مخ په وړاندې روانه ده. نو په داسې حالاتو کې دی حکومت دا ولس نه مجبوروي چې د دوی پر ضد را پورته شي، نو په کار دي چې حکومت د ټیکس د اسکیم نه په قلار شي او په غریب ولس باندې نور بوج نه اچوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان نظریاتي کونسل د کمومرۍ د ودونو په مخنیوي کې لوی خنډ دی، او د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د موبایل شبکو ته د طالبانو لخوا ورکړل شوو دړکو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. د مشال همکار سلام مومند د دوړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو قائمه کمیټې په دې هیواد کې د کمومرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللې، او په دې لړ کې وړاندې کړل شوی بل یې مسترد کړی دی. په دې بل کې غوښتنه شوې وه چې د واده پر وخت دی باید د جینۍ عمر 18 کاله وي، او څوک چې هم له بلوغت مخکې د ماشومانو ودونه کوي نو باید چې هغوی ته سخته سزا ورکړل شي. په پاکستان کې د کم عمری ودونو د مخنیوي موجوده قانون وایي د واده پر وخت به د جینۍ عمر 14 کاله وي، او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د یوې میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کېدی شي. خو دې باوجود په پاکستان کې د کم عمری ودونه کیږي، او د یوې اندازې تر مخه په دې هیواد کې د 40% جینکو ودونه په داسې حال کې کیږي چې عمر یې 13 کلونو ته نه وي رسیدلې. د اسلامي نظریاتي کونسل استادو څو ورځې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امور کمیټې په غونډه کې وویل چې د اسلامي روایتو له مخې د کم عمری واده جرم ګرځول غیر اسلامي دي. د ګرلز ناٹ برایټس په نامه د کم عمری ودونو د مخنیوي ادارو یو نړیوال ائتلاف د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره وایي چې دغه د اصلاحاتو په لړ کې یو خنډ دی. کته هم په پاکستان کې یو شمیر صوبې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې هڅه کوي، خو دغه قانون عملي کول به ګران وي. بلخو ایف پی خبری اجانس لیکي طالبانو په افغانستان کې له موبایل فون کمپنیانو او صنعتونو د درنې مالیه یا ټیکس مطالبه کړي. د وسلوالو سرچینو ویل دي دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا جنگي اقتصاد کمزورې شوی نو بلخوا بیا راپورته شوې وسلوالې ډلې په مهمو کاروباري سیمو کې خپل کنټرول مضبوط کړی دی. د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې په یو خفیه غونډه کې د طالبانو مرکزي مشرتابه په رسمي توګه له څلورو موبایل کمپنیانو مطالبه کړې دوی ته د ټیکس یا مالیه ورکوي چې په بدل کې به د دوی تنصیبات او کارکوونکي نه په نښه کیږي. د محصولاتو کمپنیانې وایي طالبان وروستو له هغو ټیکس لګولو ته پام شوی چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې افغان حکومت اعلان وکړ چې په موبایل کمپنیانو د 10% اضافي ټیکس لګولو سره دوی ته په 2 ورځو کې 80 میلیون افغانۍ راجمع شوي دي. وسلوال له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د محصولاتو شخصي ادارې په نښه کوي، ستنې ورله غورځوي، د دوی انجینران اغوا کوي او پردې یې مجبوروي چې نا آرامه سیمو ته خپل مواصلات بند کړي چې دارنګ د دوی د وسلوالو د ځای معلومات په ډاګه نشي. خو دا لومړی ځل دی چې طالبانو له افغان موبایل کمپنیانو د ټیکس یا مالیه غوښتنه کړې، کوم چې په دې هیواد کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي رول او د حکومت د کمزوري کېدو عکاسي کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د چک جمهوریت ولسمشر وای په روپی ټولنه کې د مسلمانانو جذبول په عملی لحاظ ممکن نه دي. میلاج زیمان چې د کډوالو پر ضد د تند دریز لرلو سره شهرت لري د خبرې په ټلویزیونی مرکه کې کړي. زموږ همکار فریبا ظاهر پر راپور لري.
د چک جمهوریت یو ویا کلن ولسمشر میلر زیمان په جرمنی او نورو هیوادونو کې د نوي کال په شپه پر یو شمیر شوزو جنسي تجاوز ته اشاره وویل چې پرېږدي هغوی په خپل هیوادونو کې خپل کلتور مختبوزي او هغه اروپا ته را نوړي. د رواني میاشتې په سر کې زیمان ادعا کړې و چې د کډوالۍ دغه بڼه د مصر د اخوان المسلمین ډلې لخوا طرح شوې، او زیاتوي چې دغه اسلام پالې ډله له یو شمیر هیوادونو څخه د دې کار لپاره د مالی مرستې په ترلاسه کولو په تدریجي ډول پر اروپا د کنټرول هڅه کوي. دا وی هغه څه چې د اخوان المسلمین ډلې کولای سي دا چې اروپا ته د کډوالو د ډېرې دوه هڅه کوي او په تدریج سره پر اروپا کنټرول ترلاسه کوي، او دا هغه څه دي چې په ځینو اروپایي شهرونو کې سوي دي او هلته پولیس د شپې لخوا لورتلو څخه ویره لري. دی وای دلته دوه فاکتورونه لایو بل سره پتازات کړي چې یو د په خبره د کوربه هیوادونو لخوا د هر کلی فرنګ دی او بل لور د اخوان المسلمین لخوا د خپل اهداف ترلاسه کولو هڅې دي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې هم ولسمشر زیمان اروپا ته د کډوالو د شمیر زیاتوالی یو تنظیم سوی عمل وبله او د عراق او سوریه پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې له خپلو هیوادونو څخه د تیښتې پر ځای د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزې ته مټې را ونغاړي. په 2015 کال کې څه باندې 1 میلیون کډوال اروپا ته ورسېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې ډېری له افغانستان، عراق او سوریه څخه د جګړو له کبله تښتېدلې دي، خو له دغو کډوالو څخه لږ شمېر په چک جمهوریت کې چې تر ډېره یو سیکولر هیواد دی پاتې شوی دی. دغه هیواد چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي لري د اروپایي اتحادیې او د ناټو غړی دی. د چک حکومت د اروپای اتحادیې د یو غټ سیستم لمخې ژمنه کړې چې کډوال بمني اروپای ټولنې ویلي چې 1,65,000 کډوالو ته ځای ورکوي.
د فریبا ظاهر راپور موري د فارن پالیسی مجرلی کې د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې تیر کال د بی پیلوټ د بی پولی ډاکټرانو پر وختون د بریډ سیډنا کوي او هډی کړي چې د پیخي تر شا لاس لرونکو کسانو ته به سزا ورکوي. په یاد بریډ کې لسلويخ تو زیات کسان وژل شوی، په دغه پیخه کې ګنشمیر نور کسان جوړل شوی هم. بی پولی ډاکټران وایي د یو جنگي جرم. امریکایي ځواکونو د طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیول کېدو پر مهال دغه بمباري کړې و. نور تفصیل د فرخنده اسد نه.
فارن پالیسی مجله لیکي پینټاګان په افغانستان کې د هغه پیښې پلټنې کوي چې پکې د بی پولي ډاکټرانو یا ډاکټرز وداوت بارډرز یو روختون په نخښه شو او سناسه 200 ولسی وګړي پکې وژل شول. پینټاګان وایي دوی په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته سزاګانی ورکوي چې څنګه دوی په یو روختون هوایي برید وکړ. کچېری داسې وشي نو دا به د هم په ډاګه کړي چې څنګه امریکایي عسکر د خپلو غلطیانو په اړه سیړنې کوي او د داسې پیښو پلټنې څنګه اثر ته رسیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي کرو مشر جنرال جان کیمبل د امریکا سنټرل کمانډ ته د 3000 پاونو د پلټونو ریپورت وړاندې کړي. په دغه ریپورت کې جنرال کیمبل د هم ویلي چې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو خلاف باید سخت قانونه پورته کړل شي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په دغه ریپورت به په روانو 3 اونیو کې سه عملی ګام مخې ته راشي، خو دا لا نه ده معلومه چې د دغه پیښې تفصیلات به ولسته په ډاګه کړی شي او کنه. د کانګرس ته عملی یو غړي فارن پالیسي ته ویلي چې ځینې امریکایي عسکر په دغه وخت په کندوز کې د پیخې د ځای سره نږدې موجود وو چې SC-130 جازونو د شپې پر وخت په کندوز کې دغه روختون په نخښه کاو د 130 منټو پورې دغه بمباري روانه وه. په دغه پیخې کې ګڼ کسان جوړل شوي هم وو. MSF اداره وایي دغه یو جنگي جرم دی. په دغه پلټونو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لوړپوړي چارواکي هم برخه لري. دوی د ټولې پیخې جاج اخلي او دغه وروسته به کومه فیصله مخې ته راځي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو بیان کرنل مایکل وای په دغه پیښه کې کېدې شي ککړو کسانو ته مختلفې سزاګانې واورول شي، ولې د دغه ریپورت په اړه کوم تفصیل ورنکه. دغه پیښه له هغې وروسته مخې ته راغله کله چې وسلوالو په کندوز کې په یو شمیر سیمو کنټرول ترلاسه کړ او امریکایي عسکر هم له افغان عسکرو سره دغلته په جګړه کې بوخت وو چې په نتیجه کې دغه پیښه مخې ته راغله.
نازمینه د جنوبي وزیرستان یو نه کلنه شپنه ده چې غرونو ته رمی پیایي. یو ورځ هغه پر بم والوته او په خطرې غوسه شو. د نازمینې تره او نور ځای خلک وایي په سیمه کې پوز د ځان د حفاظت لپاره ځای پر ځای بمونه فرش کړي چې د ډیرو خلکو ژوند دی بدمرغه کړی دی. د مشال لډیو خبریال سیلاب مسید له دې شپنې او نورو کسانو سره خبرې کړې.
د دغه پیشه په باره کې نظمینا مشال ری جوتا په دا رنگ وژاغه دا
غرتا تلیه وی زم جم په ولې بم رو داز ولل مش درې ملګری وی ایوا مختبه آغا بادشوا ز په مان چې و مون افشا دین پرشوا ابل لش کی زخم شوا.
نظمینا ل په دغه رنگ وژلې پر ارجلې نور کا بالیون تا س حکومتي مرسته ور کول شي. د نظمینا تر ملک عبد القادر د پښتنا په دا رنگ جوابوي
د اخر طرف ته تللی وي او زه او میژه په ولې کنه چې کړه د مکا وسو او هغه چې میژه اووز وار ود میژه ارمي ته هاند اپیل وکړ خو هغه سره هیڅ باندې باس نه وو او هغه جنا میر ډیر ته ور ورا سوال کنه او وسا نه کومه د میسره هیڅ هم داتونه کنه چې جنا دو کنه داستریز کنه تر عمر دغه عمر زیاس کنه ای بیا نه سو کنه.
د دغه سیمه یو بل قبایلی منظور مسعود ویایي چې خلی یو نظمینا نه په دغه رنگ نور ډیر قبایلی مړه پر ارژلي او د انډیا شهان دا خطرېل یا شته دی
دا یوه کیا نه دو نازمین غوندې دوله تر ډېرې ښځینه ډېر سړیون په دا بامینه کښې وراتې دي او په هغه کښې مړه شوي هه دي ډېر زخمیون دي دا خلک هند یا د امن په نامه باندې پوس ولاژي ورته ته چې مونږ علاقه کلیر کړې دو او په هغه علاقه کښې بامینه شاخ دي او مزید ه د داسې د خلک د ورزول په بامینه کښې د بچیون د نورې ښځینه او د دغې خطرات ورته هغه علاقه کلیر نه دو صفا نه دو په هغه کښې بامینه شاخ دي چې کوم فوج د زون د سیفټي دپاره شاخ کړي وي
د نظمینه د مالی ملاتړ دپاره مې چې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام سره تماس ونیوه هغوی په لنډو ټک چوک شو وویل چې که حق یې ولره ملاتړ به یې وکړو بلور ته د دغې سیمې قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د امنیتي فورسز چارواکي دې په مځکې کښې کرلي دا بمونه لرې کړي او یا د دې سیمې د اوسېدونکو د ژغورنې دپاره د آګاهۍ بندوبست وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د بېنظیر انکم سپورټ د سکیم لاندې وفاقي حکومت په باجوړ کې میرمنو ته پورونه او د لاسي صنایعو روزنه همدارنګه د کار موقع ورکوي د قبایلي سیمو د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي میرمنې د حکومت دغه اقدام ستایي ربیع اکرم خان په دې موضوع له اسلام آباد راپور راستولی
وفاقي حکومت د ښار باجوړ ښځو د روزګار لپاره د ګنډلو او د ګلکارۍ دوه سینټرې د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سینټرو د لاسي کارونو شیان به مارکیټونو ته لیږل کیږي دا سینټرې به بېنظیر انکم سپورټ پروګرام تر لاندې جوړول کیږي د دې سینټرو په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر عرفان امان یوسفزی وویل چې نه صرف به دا سینټرې روانه میاشت کې جوړې کړی شي بلکې نورې ضرورتمندې ښځې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې شاملولو لپاره به یوه نوې سروې هم کیږي د قبایلي سیمو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر په وینا چې د ښځو ته به د روزګار لپاره د سود نه پاک قرض هم ورکړی کیږي
کمې زنانه دي هیڅ څه داسې څه لارې نشته چې هیڅ خپل روزګار یا دغه وکړی شي پخپله نو هغې دپاره هغې پولیټیکل ایجنټ صاحب سره میټینګ وکړو او هغلته کې هغې د دستکاری سینټر شروع کولو آینده وکړه او پولیټیکل اتارټیز هم هغې سره اګری شول بلکې هغې ورته زین ورکوي خپل کمپاؤنډ کې ورته هغې سره آلرېډي زینه هم شته نو انیشلی به 50 زنانه چې دي هغې ته به دغه دستکاری ټرینینګ ورکولی شي بیا هغې چې کوم پروډکټس وي هغه به مونږ بهر مارکیټ کوو او هغې سره به د روزګار چلیږي هم دغې 50 زنانو ته به بغیر سود نه قرضې هم ورکولی شي
د فکر د وخت په وخت د قبایلي سیمو ښځو ته د کار روزګار موقع ورکولو لپاره د بشري حقونو کارپوهانو لخوا غوښتنې مخې ته راغلي دي همدې لړ کې د قبایلي سیمو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي مهرین افریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت لخوا د دې سینټرو د جوړولو هرکلی کوي او په کار ده چې د قبایلي سیمې هرې ښځې ته د روزګار موقع ورکړی شي
دغه ټایم کې کوم وګورو نو کوم چې دا کړای سلائی شو یو کوم چې کپڑے جوړول شو دین علاوه هینډیکرافټ شو او قالین سازی شو داسې مختلف کارونه شي دي چې کوم زموږ خویندې چې دي په کورونو کې کولی شي خو هغه دارې چې دي د لږ غونې د ټرېننګ اجت دی لږ غونې دې سره د مدد اجت دی ځکه چې غربت په فاټه کې ډېر زیات دی نو حکومت ته پکار دی خاص کر قبایلي سیمو کې چې دغه شان د سمال سیل بزنسز شو یا انټرپرینورشپ پروګرام شو یا زنانو دپاره دغه شان سینټرې کولاوي شي دې لپاره ورکوټې ورکوټې پروګرامونه سمال ګرانټس ورکړی شي چې دوی هغه بزنسز په کورونو کې روان کړي
د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د قبایلي سیمو مشر عرفان امان یوسفزی په وینا وفاقی حکومت داسې نورو سینټرې د قبایلي سیمو په نورو برخو کې د جوړولو پلان هم لري
اردوونکو له همدې سره د ریپورټونو لمن رانغاړو پام کوونیز پروګرام درته لرو چې زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو یخنی لرزولو گیس تخنولو بارانوز غلولو او سیلابو زنګولو او ریدونکو دا د ستاسو د بلډ پریشر د نور های کولو د پار را ورسېده د خبرونو بادشاه او دراپورونو شهنشاه خاغلی ګورګین چې لناز خلق ورتوای مرچکه نوم یې مرچکی دی هر خبر یې لکه سوټی دی د مزغو چینجی دی له ډیرو پریشانو لیونی نو ګرانو د ګیس د لوډ شیډنګ او کم پریشر نه پریشانو پلرګو ګټکو سکرو او کویلو پسې سرګردانو او ریدونکو په دې هیلیو چې د ګیس مړو هیټرانو ته به پله تور کولو مجبور شوي نه یاست، د دیګ او هانډي د پخولو په وخت به د مړه اسټوپ د کچپکه غوښ سره په جنگ اخته شوي نه یاست، او بیا به د دې ګیس د لوډ شیډنګ په سبب سهار له کوره بې چایو او ناشتې وتلی نه یاست، او بیا به په خالي ګیډه باندې د نسوارو د اچولو وروسته د خلکو سره په جنگ جګړه اخته شوي نه یاست، او د جګړې نه وروسته به په دغه خالي ګیډه یا خو هغه زخمي کړي او یا بیا خدای مکړه خپله زخمي شوي نه یاست. بیا به د میاشتې په اخره کې د دې مړه ګیس په زرهاو بلته یواری په خندا او بیا په جړا شوي نه یاست، او بیا به د ګیس کمپنۍ ته یواری په بددعا او بیا په رنګارنګ کنزا ګناګار شوي نه یاست. نو ګرانو د خپل ځان او د جهان سره په جنگ ملګرو، اول راپور دی د توتکۍ چکری چې دا وخت یې په خپل چکر کې راوستی دی د ګیس د کمپنۍ یو ډیر لوی آفیسر ښاغلی سوی ګیس خان لوډ شیډنګي. نو غوږ او سپږمی شئ دې مرکې ته.
نوګرانو د ګیس و هیټرانو تناستو د هیټرانو په پړپ پړپ پاخته ملګرو چې ګرمی شي ورکه بجلی شي بند پنکه شي او سړی استری شي چې یخنی شي اسټوب مړ کچپکه انډی شي، اے خانه خرابه وم دا زمونږ او زمونږ د اوریدونکو به آخر څه زندگی شي.
وا یاره تو تکو ته خو رپورټر کما شاعر ډیره ته شاعری ونی نه شروع کوي. وا ډیر ښه آخر څه زندگی شي. وا
اے خانہ خراب ہم کستا سدا غلوٹ شی ڈنگو نو مونگ اوز مونگ اور دوں کی با یا خوب فیرنی شی او یا با کلفی کلفی شی.
واہ واہ فیرنی شی کلفی کلفی شی مکرر مکرر یواری بیا
ایک اور سپیرے ولی زمونگ عوام سر مسخرے کوے دا گیس ولی پا پریشر نہ رائی لکوے.
اے خانہ خرابو پریشر لکم راوڑو گوادر دے کا کاشغر آلو دے کا ٹماٹر غر دے کا سمندر ٹولے وے صوبے تروان دی دم رڈیر دی خانہ خرابی چی نہ روٹے پرسی گی نہ مولے نہ گیس پرسی گی نہ بجلی نہ ڈالر پرسی گی نہ روپے نہ مالوچ پرسی گی نہ وڑے نہ بس اڑائش نہ ریل گاڑے نہ ٹیپر پرسی گی نہ بینڈے نہ لری پائے پرسی گی انہوں تھوڑے.
نو تاسو چې دا ټول اشیا نیوې سو به تا ورکوي دا نو خوان به چرته زی
تو تکه هغه مثل دی نه دی اورېدلې وای خواره بازاری هغه ته هغه خواري د خوار په قسمت کې خواري لیکلې ده د چرګ په قسمت کې دی لازاری لیکلې ده او زمون په قسمت کې بیا چوکیداری لیکلې ده چوکیدار سټوب سکی چوکیداری تر سکی د کباړی مارکیټ د صد پاره دی وردی شي کباړی ته د مایکل جیکسن لانګ بوټونه دی واخلی او د مستر جانسن لا کوټونه دی واغوندي د یخ تنظیم به موشي د ګیس د ایټر د پرپ پرپ او د سټوب د کرپ کرپ نه به هم خلاص شي.
ها دا ګیس به صرف وی آی پی خلکو ته ځي، غریبان به صرف د کباړی په ګوټو او په کوټو ځان ګرموي او بل بل به برابر ادا کوي.
دا خو قسمت دی دا خو قسمت دی تا نه دی لیدلی د آی ایم ایف نه چې کوم پورونه راځي او د یورپ نه چې کوم امدادونه راځي هغه خو هم ځي د یو سو وی آی پی اکاونټونو او جیبونو ته خوري یو سو وی آی پیان او دا کوي ټول غریبان وی آئی پی وی آئی پی ہوتا ہے او جی وائی پی جی وائی پی ہوتا ہے. آو
جی وائی پی یہ پھر کیا ہوتا ہے جی؟
پدیم نہ پوئے گی سوچو مات سبق دی ویلے دے جی فار غریب وائی فار یتیم او پی فار پریشان داشو جی وائی پی. اے تو تکو وی آئی پی خو پجاز کیم گرزی پا بنگلہ کی موسیگی علاج پا لندن کی کیگی دی خو خان پلان کئی خان وی او نوکر پا خواه دیڑو نن سبا دائی خان دا غوی خو زناورانم پا امپورتیت شامپو لان بی او غریبان غریبانو تا دا کپرو شم سابونم نو رسیگی زکنو تا تکو اصلی ہو یا نقلی وی آئی پی ہوتا ہے جی وائی پی جی وای پی ہوتا ہے ہاو
اے د جی وای پی زو دا مسخرے پریک دا دھارا تو اے چ دا گیس بکل سمیگی
چا بول میٹر تیز دے چا بول میٹر سلو دے چا بول بل زیات دے چا بول یا کم دے بس بیانو منگم یو فیصلہ وکڑا چ دا گیس ہم یو جنگ دے زکہ خوب بند دے ہاو
اے مغزی ماتے نو منگ با اس بلاو چا شے او کار با پسکو
ولی دا لرگی دا کوئلا دا گٹکی دا درختی دا خاشی دا ٹیرون دا کچری دا پیٹرول دا موبیلائل دا ڈیزل دا گاسلیٹ ولگوی گاسلیٹ اور تبلی کئی بیغم خپلی بیڑی یا سیگریٹ او بیا پسی اخرو خپل مزیدار چاکلیٹ
اوہو داشیان خوہم نشتا او کشتا نو دیر گران دی
بیانو بلکی کریٹ اور توکی خپل پریٹ
کریٹ؟ چا مطلب؟
سمپل آسانو نسخہ دا دا مالتو کریٹ راوڑا دا انگورو کریٹ راوڑا دا سیبو امروتو او کیلو کریٹ راوڑا میوی زینی اخروی پا خالی کرے تو اور بلکی میوے کا میوے لمبے کا لمبے میلے کا میلے
اے خاند خراب نش دا دے مطلب داشو چمونگ با وس روٹے ہم نہ پخو او آنڈے با ہم نہ پخو
بلکل دا دے دا پخولو سا ضرورت دے آخر دا اوٹلونا دا سنا پار جوڑ شوی دی چی ٹول خلق پا کورون کی پخلای شروع کی دا اوٹلونا بسنگ چلی گی منی
وام دا ماشومان دا غریبان دا بپا دا یخ کی لامبی سنگا
چا ور تول چو دی لامبی اول خود لامبی دو ضرورت نشتا دا غریب چی مخ سمر خیرن وی ها غم را سودمن وی مخ و جامعه باید چی دا انسان سر میچ وی بلکه پیو پیج وی کنی بگانه معلومی گی آو آقا ورز یو غریب سری نوی جامعه و بوتو ناچه ولیو پولیس ونی ولیو
ولی؟
وی دا دا غلا دی شناختی کارت دی دا غریب آباد دی او جامع دی دا شریف آباد دی که بیا هم غریب لام بی او ضرور لام بی نو بیا دا گرم گرم آمامون دا چا دا پار جور شوی دی دا غریبانو دا پار جور شوی دی که نا وردشی گیر بریت یا ویختان دیم جور کی پا گرم و بود دیم ولم آخر چی زا امام تا نزم دا نور خلق امام تا نزی دا نایان خواران با سخری او سب خروی ہاں بولو کیوں وہ ایسا پکڑا ہے جیسے چار مشکی یا چار کے مرتبان میں بند ہو جائے
نوگرانو حکومت زده اوریدون کو داو هغه حکومتی آفیسر چه خبری خی کولی خلکی کگی کولی او اوز زو سیده او خیار احمد خان عرف اکلمندی سیبتا چی دا وقت ستاسو دستونزو حل در خولو تا چمتو بلکی پزنگانو ناسته ستاسو سوالونه او دا اکلمندی سیب جوابونه
بابا کا صدقہ کا قربانہ کا چرگا میں سوکڑا کا سڑائی میں نکھا وی گھٹا لڈیرہ پریشانی اسو مپکا
کپکا یا نوری وی اختان و لگوا دا چرگی سر چرگان و لگوا پا سڑی پسی یو درزن کچنیان و لگوا سڑائی باشی پا گھٹا چرگا باشی دا آگئی و پا کوٹا ہو دیر نازم سڑائی خراپا
بکه قربانی سمتر چطه دا یو کار غورا وکه نلر ممزکه یو شد دوارا تا وکه چراینی سممزکه او وکرم پالکه
خاوری دیشه دا پنده سطک ورشه یو سرکاری پلات کبزکه بیا یو خچم باز وکیل وکه یو سلکال پیشی اگدکه خپلی بینده بانجن پالک پر وکه او
بابا کا قربان دے سم تر دے کر آماتی پا زکر سڑے چی میں ہر کاروبار تلا سروا چی تاوان پکش کیو کی
دا ملک نا پرسان دے لاولی ورزی نا پا تاوان دے رشتاگوی پریشان دے چی سمر دروغ جن دے ها غمر دے سدمن دے ورتو آیا نادان شروع کر درواغون هرچا تا سلامون دا هرچا صفتون بس خپل بازه کارونه او پام کوه کنی خوری به د غوږ پیچونه لغتی او سکونه ډنډی او چترونه او پام کوه ظالمه پام.